السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یک شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 23 د جولای میاشتې 14 پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړې او خاورې به ورسره وي او سرعت به یې په یوه ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون 2 کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید 80 کلن ډونالډ ټرمپ په بټلر کې پر ځایي وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د 2 ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او وارخطایي خپره سوه. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي، چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر تر څنګ مصر او د امریکا متحده ایالتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دی منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر 90 ته ورسېد. مخکې دغه شمیر 110 شول سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامدی په دغو حملو کې وژل سوي وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلین له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبرې وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنګټن کې د جولای له 9 تر 11 د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلین کې تم سو. د ناټو په سرمشریزه کې د دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکاریو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټیډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کیږي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. کدا پیښه هر راز رامنځته شوی وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکو. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلان ډوره ته وایست ټول نړیوال
به فوز د پولافان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر ته سلام پېښ کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبر دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي، او دا هغه چې دا کم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ سره پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
او بخښي دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خل نه دي، ټول ورس د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسه خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي، او دی پوره منځون کا. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبره باندې هم زه متفق يم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قوم چې به هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی، هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو. فرست افغان وار، سیکنډ افغان وار، ثرد افغان وار، د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زدا منم چې په کام کې د نن تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډېر غټ کردار دی چې د سیمې ته جنگ او زمون پس مکه باندې اډي ورکړي، او زمونږ خلک چې دي، زمونږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والو زول، او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته. نو دې وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعاً نه وایم چې کله موږ د امریکي امپریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. کته یې نه ایکسټرنلایز کوم، او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کوم اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي، او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه. دې ټکي ته بیا هم راشم. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې ل مشال رادیو تاسو څخه خبره کړی دی تازه.
دا غوی پاره باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی چون څنګه دی نو پاره باندې موږ یو رپورت لرو نو زم کا دا کتون کو توڑان کو نو
بالکل دا رپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګرځو
تقدیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالی مرستې ورلیږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلی وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه ورونه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامنی غواړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامنی غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا ولې نامنی وغواړي؟
دا څه چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې په غوې معیشت باندې په دغې پر ریاست باندې دغې پر سیاست باندې دغې پر کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنګ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گئی مونگ با افغانستان طرف تا چھ دے یا اخپل سٹریٹیجک ڈیپ تا خلو. نو دا غیم پکی مفاد شتا پا دے جنگ کی دیو جینا غیم پا دے کے ملوث تی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکا دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کی پاکستان فوج تا امریکی ور کڑی دی. امریکی القاعده جوړه کړې ده او پاکستان فورس ته د دې په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړې دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په هغه کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک وکنه ما یو وخت نو میر شو کنه هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده.
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه د سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوخ بلې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول. نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانی دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دار چې په 13 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کور شو خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه د تاسو چې کومه خبره کوله چې دغه تکي دا تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي هغه مخت راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کوم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغې ته نورم زور ورکوي، د هغې چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي، نو همدغه وجهره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه. د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتې، په هغه کې دا خبره هم نشته چې ګیلمن وژل شوی دی مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې د زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغې کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغسې خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې په اسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوسې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور هلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیم وګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبر سکولونه نشته دی، نلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼۍ ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼۍ دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجری وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نه لومبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پورې تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو دي چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي. دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه مليو خو د شک تیوري تاسو رات کړه، تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري په خپله پیدا کیږي،
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی، او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو کو چې تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون قوم به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار
ده. وبخښئ تاسو په
یو کنسنسس پختون قوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او په خستاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی، پښتانه قوتونه څومره چې دی د غسیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي، او دا چې د وختونو دومره سخت را روان نه ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو. او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نازور.
وبخښئ اغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټي ټي پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لمه سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولېز مبارزې مخ نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي. ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخ کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته کوم کم کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون قوم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وې چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپل باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برای یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل خو چې کله دغه حالت نه څوک مړ شوی نه څوک وجل شوی نه نو دوی به د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل بس ملنډ کوي لانجې جګړې کې مخبل پروګرامونه ته دوی راوستي نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي زیاتره قوم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او کاغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړی دي نو هغه اعلی یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغه پورې دوی نه یو ځای کېږي
او چې دوی غمجنه
پیښه او چې پیښه وشي نو هغه څو ورځې پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل ګټه شروع شي او لکه زه به تاسو سره لنډه خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه هلته په غزه حالات باندې پوهه مودل ده کې د پاکستان تر کې انصاف دا به 15 کال شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغه په حکومت کې راوستل نو دا غزه اتیا به د ځوانانو کته سو پټول نه زور سنې کې وګوري کډم خان جلسو ته وګوري نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دي خو که اوس د پاکستان تر کې انصاف د پوس رخل لنجر غلې ده نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کې چې باچا خان سم خبره کوله منظور پښتین سم خبره کوي چې دغه تل کې غیر جمهوریت قوتونه هغه جمهوریت د پاره تاوان دي د پښتنو د پاره تاوان دي د بلوچستان د پاره تاوان دي خو که سبا بیا د پاکستان تر کې انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوس سره روغ راځي د اقتدار ورکړي کې یا نور څه کوي نو دغه ځوانان بیا عمدغه خبره بکې چې کوم خبره بده مخکې کولې چې کپرس کې څوګو چې به خبره کوله څو وخت مخکې نو غوښتي چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سي تاسو پادار نه پښتنو ته بده خبره کولې نو زموږه خبره مقصد دار چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اعلی رایوز کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا غم خبره
تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته بیا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغه یې د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ اپرسمنت نه دی پېښندلې خپل سیاستواله مرسر یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د چي اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر تر رسیدل کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څارت کل کوي چې دغه څوخ به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګوند پاره کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سیندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت څه بستا او به هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سينه دا چې دا صرف د خبريالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناس ته ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بلته خلک ناشتي هغه خپل هله ځنی کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
خو بخښي بیرته پام ده تاسو پام دغه خبرو کې بل څه و د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا صدا چې دا دا داسې وګت چندي دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دی هغه لګیا دي پدی کې امریکا لګیا ده په کې پاکستان فوج لګیا دي په دې کې چین مفادات لري په دې کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی گی دا نکتہ نظر درست نہ دے دے کے دیر زیاد قوتونا چی دی آغا لگیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیت سکوارڈز دی او دا تبایی چی دا صرف دا پختانو دا نائی تفاقی سر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادتونه شوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ادیبان ټول لگیا دی مسلسل مبارزه کی دی او سلام مشورې نن روانی دی نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږه هلی ځلې چې دی زمونږ مبارزه چې دا اغا دو مخیزه ده یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د خلاف جنگی دی دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپل باندې په دې کې ملوث دی هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي کله څه کوي او کله څه کوي او کله هغې نه کوریډور جوړوي کله سره زر ترېنه وباسي کله وسایل ترېنه خوري او نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمی سوال کمی چې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبور دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی
اغنیش راجان ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ګلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې وشل شو له همدې سره د خبرونه راغونډو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه ته ل متفاوته زاویې د ازادي ځنګړي ومه ورځ کې هر کله کوم نن خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرېږي چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وای د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکو گزار ورکو
منظور پښتین څوړو د پوره تاسو ولې چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی دا کوم ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډیر آسان دي ډیر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې له سره وځي د سیاسي میچورټی دا ډیره زیاته ده خو دا زغم هغه چې تاسو کله پوری امکان لري دا برداشت اخر تر کله پوری امکان لري
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په نوې پیمانه وړل راپور د سیراوی کې څو خپل ها وخت خان خدا باندې د پښتنو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به حرکت لاره جوړي
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لکه موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست د جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایل تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
د سې اجرات تر سره کې کړي دي امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او عزت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونی برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي خو په خوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیخه خوښيني ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوم وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونې د یو ډلې زبریت پترڅ کې ټپی او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړ.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویروي چې توبې به باسي زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینه وطن ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی او
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستۍ کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریډونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترين کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنت دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست طریقم آغا مړه بازګر ژوند کی خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات دي هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو ځای بل ځای ته هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنت شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یو اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو خاور ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې ټوک جوړو. موږ ایس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابي د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکې اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه و په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا کولو څرنګوالی د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بی بنسټ ادعا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینه وي شرعي حقوق تامین سوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه دی بالمعروف فقه دی په پام کې ننی ولو لکبل د سې اجرات تر سره کی ک دی امر بالمعروف دی محتسبین له خواجه ا د خلکو دی ازار او زیات سبب کی او کله هم دی ظرفیت لوړ نه دی دی محتسبین او چا وای دی امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سره نه د سې کړه تر سره کی کی چې را د امر بالمعروف په جای معکوس او سچپه نتیجه ورکړي
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابې دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې در سره د کورنر راوتلې ده د د د خار خلا نقش نگاری د خار خلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د خاروالۍ ګډ کار دی لیکن دوی هغه هغه څه چې خار خلا کوي هغه زیانمن کړل د خار خلا دیوالونه پر رنگارنګ رنگونو ورنګول او شوارنه پولې کړل دغه وزارت چې دا 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 بل اخره د دوی د پخو د پاره تبر دی دوی خپل پخې په همدغه تبر باندې وهی وهی ترغې پورې چې هم ځان
تباکی
او هم افغانستان
تباکی او دا څرګرې چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندري د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېر نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مختزي ځکه د په خبره گاونډیان نشو بدلولې خو ټینګار هم کړی دی چې امنیت یو لوی ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي خاغلی ډار په طالبانو سره د ټي ټي پی پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کول باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم وایي چې یو سفر به غټولې مسلې حل کړي ځکه پاکستان کې د ټي ټي پی موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفظ یا چې وی امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي په اړه کې په خیبر ضلع کې دغه رنگ په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبې شوې یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوې دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زدار چې بیا هم مسافرونه وینو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمېږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دی ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات سره کې باردا چې پښتانه لار پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کوي چې دوی به داسې کار ونه کړي بلوچ ښار هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم ویل چې تاروس کې د په خاور باندې بیا موږ به تفاوت نه پاتې کړو. نو دا مجبور چې راسي خبر اترو ته خبر اترې کې نور ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخره ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل شي د مذاکره او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6.5 زر افغانان په زور له خپل خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره یعنی کوم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوی دی دا هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې زمان زرداره چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وای یا نا قانون ورته وای دغه پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې غي بزی او پینځه لکه شاوخوا ویل کیږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغه باندې یو فشار وو چې او ځنه پکې تللې مو بیا دغه دوستا لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څلي لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي او تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند وه چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی وو، په ایران کې زده کړی وو او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنگونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلی دلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته 40,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډلا آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډلا اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونځ نه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګاله کې پروت د چي په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 6.0 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارونو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 0 ملي متر زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کلی پوره باراني ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ووم ورځم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ووم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
Sada pangro shrang shrang Sada pangro shrang shrang Sada pangro shrang shrang هر سهار میسوی پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار میسوی پزړ کې می د مینې ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ